سلامونه وخت د غرم د ماسپښین دوه بجې سوي د مشالې دو په بلګړی کې مزاحمد الله کاکړ هر کله کوم اول نیمای بي په دې کې ریپورتونه په دوه نیمای کې بدلته مشال رالي مجلوي په ریپورتونه کې هم د سر ریپورت د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د پاکستان حکومت لخوا د راول سوي قانون باندې نیوکه کړې دي. دا د سر ریپورت خو په ټانګ کې د بوملي د خلکو احتجاج د دوسري خلکو د سکولونو په واړه باندې شکایت او دا رنګ د امریکا د انتخابات په اړه ریپورت وي. خو پایل له خبرونو چې منور شاه به وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د ترهګرۍ ضد قانون په اړه نن په قومي اسمبلۍ او سینټ کې بحث کیږي. طالبانو په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون یو شمېر کسان په درو وهلي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر نن پاکستان ته ځي. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کې د دواړو ایوانونو په ویبپاڼو ورکړل شوي چې د قومي اسمبلی غونډه به نن د مازدیګر 4 بجې او د سینټ غونډه به د ماښام 6 بجې پیلېږي. د دې ویبپاڼو د معلوماتو تر مخه په سینټ کې به د ترهګرۍ ضد د هغه قانوني بل په اړه بحث کیږي چې په کې امنیتي ادارو ته اختیار ورکړل کیږي چې هر یو کس د شک په بنیاد تر 3 میاشتو پورې له ځان سره ساتلی شي. دا قانوني بل قومي اسمبلی منظور کړی او اوس به په سینټ کې بحث کیږي. د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د خبرې شوی ایجنډې لمخه به د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د سپریم کورټ د ججانو او د پریکټس اینڈ پروسیجر په اړه بل کې نور ترمیمونه ایوان ته لمنځوري لپاره وړاندې کړي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دې په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کار د خلکو بشري حقوقو تروړي او اندېښنه ده چې مشکوک کس به بغیر له ملکی یا عدالتي سارنې په قید کې پاتې کیږي. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د نومبر په 2 مقامي اسمبلی ته ترهګرۍ ضد د غبل وړاندې کړی چې پکې راغلي په دې لړ کې بعد بیلابیل امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټه هم جوړیږي چې مقصد یې د ترهګرۍ مخنیوي کول دي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو 13 ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې یو مشر شوکت علي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې موبایل نیټورک د 4 میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی. که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د ټانګ ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عثمان بیټني بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د ګومل سیمې د ولس د غوښتنو په اړه به د ضلع انتظامیه له چارواکو سره خبرې کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د طالبانو د حکومت استر محکمه اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې خزې په ګډون 3 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو د ادارې پرون په دې اړه 2 اعلامیې خپرې کړې چې له مخې یوه خزه او یو سړی د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شو چې غیر مشروع اړیکې او زنا بلل شوي. په عین حال کې یوناما په خپل 3 میاشتنی رپورټ کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له اول نیټې څخه د ستمبر تر 1.5 پورې په افغانستان کې د 95 نارینهو 15 ښځو او یوې جنۍ په ګډون د بدنی سزاګانو لک تر لګه 111 قضیه ثبت شوی. نړیوالو سازمانونو بشری حقوقو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د بدنی سزا او څخه لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه جاری کړي چې پکې یې ویلي سید عباس عرقچی په 2 ورځنی سفر نن اسلام آباد ته رسیږي. د خبر پاڼې تر مخه عرقچی به د دې سفر پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف او مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سینیټر اسحاق ډار سره لیده کاته کوي چې پکې به د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو ترڅنګ د منځني ختیځ د صورتحال په اړه هم سلام مشورې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، توانایي او امنیت په شمول په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ زیاتولو خبرې اترې نور پرمختګ هم وکړي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نن د پاکستان او استرالیا ترمنځ په میلبرن کې یو ورځنی کرکټ لوبه کیږي. استرالیا ټاس ګټلې و د پاکستان لوبډلې ته یې اول د بیټنګ موقع ورکړه چې پکې یې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 203 رنګونه جوړ کړي دي. دا بهال د استرالیا لوبډله بیټنګ کوي چې پکې یې په 19 ورونو او 2 بالونو 133 رنګونه جوړ کړي دي او 3 لوبغاړي یې اوټ دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاو اوریدل. او سم د ریپورتونو برخه ترازو او فایل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پر هغه بیان کوي چې پر حکومت اجرا کړی دی چې اسمبلی ته وړاندې سوی د ترګری ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس ته واخی. کمیشن پرون په یو خبر پانه کې ویل چې کدا بل قانوني شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو کس ته درو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو د بشري حقوقو تروړي او اندېښنه ده چې مشهور کس په بغیر له ملکي عدالتي څارنې په کیپ کې پاتې کیږي. د پاکستان قانون او وفاقي وزیر اعظم نظیر تاړه د نومبر پر 2 اسمبلی ته د ترګری ضد دغه بل وړاندې کړ چې پکې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شرکت اقتصادي کمیټې به جوړې شي. تر رول چې دی بل مقصد د ترګری مخنیوي کول دي. نور حال اسلام آباد طاهر خان راکوي.
په دې بل کې دا الفاظ دي چې د شک په بنیاد یا د معلوماتو په بنیاد ملک خلک نیول کیږي او هغه به اول درې میاشتې وي او که ادارې وغواړي یا چا چې یو کس نیولې وي په شک کې چې د نور پوښتنې پکار دي نو بیا به هغه درې میاشتې نور یعنی شپږو میاشتو لپاره به یو کس چې په هغه باندې شک وي یا د هغه په اړه باندې اسې خوته اعتباري لفظ استعمال شوی چې معلومات وي نو دا په دې بل کې دي چې بیا به نیول کیږي. او بل دی کې لکه نورې خبرې خو بومره شي چې کله لیکن دا پکې ټول نه او چې د شک بنیاد خبره په پاکستان کې کله کیږي نو معنی دا ده چې دې کې کوم ویلي شوی دي چې فوج او ټول قانون نافذونکي ادارې یعنی پاغي کی پولیس هم راځي پاغي کی نیمه فوزی هر جاده بیا د اختیار وي نو لکه دا پکې بنیادی شیان دي چې پر شک په بنیاد خلک ساتل ځان سره شپږ میاشتې بیا ډېره موده ده. نو د بشري حقوقو تنظیم خو یو دغه ته اشاره کړې ده چې لکه اندېښنې سرګندې کړې چې په داسې صرف د معلوماتو په بنیاد باندې یا د شک په بنیاد باندې د خلکو نیول نو دا اغوی وي چې دا د پاکستان د عین کې کوم د انساني یا د بشري حقوقو کوم قانون دی دا دغه سرغړونه ده خلاف ورزیم ده. دوی مغوی سره چې کوم شک دی چې ممکن ده دا قانون د سیاسي مخالفینو لپاره استعمال شي سره لدی چې د حکومت یو مشیر بیرستر اکیل دا خبره کړی ده چې د دې مقصد سیاسی کارکونان نه دي خو لیکن بیا هم بیانونه راځي عملاً وګوره بیا د بشري حقوقو په تنظیم کې د دوو یار درو کسانو نمونه یاد شوی دي لکه د علي وزیر مثال ورکړی دی چې علي وزیر نیول شوی دی بیا پکې یو هغه بابا جان چې په شمالي علاقو کې یو فعال دی داغه ذکر ورکړی دی بیا د مهارنګ بلوچ دا اوس چې په فور شیډول وته وي یعنی هغه باندې بندیزونه او داغه شرح کارت پاسپورت بلاک کول داغه په سفري نو هغه ته اشاره کړی دا د علي وزیر خبره خو به ځکه لکه دلته مختصر نور موکو چې په اگست کې په هغه باندې چې اونی ولې شو دلته په اسلام آباد کې نو داغه ګاډي سره د موټر سایکل د ټکر خبره شوی و لیکن د اگست نه واخلې تر نن د نومبر سلورمې پورې کله یو جیل نه روزی چې د امن ته خطر ده د بکر جیل نه کله د ګجرات پنجاب کې د جیل نه کله د یو بل جیل نه او څه پوری اگست او دا اوس پوری تقریبا د میشتو زیات وخت شو نو معنی دا چې په شک خبره ده نه شک باندې
سینیٹ تا نن د سینیٹ غونډه مرا بلل شوې ده شپږ بجې تاسو غنئ چې په سینیٹ کې فاروق اچنایک دا په دې بل باندې د بحث آغاز کړي. پیپلز ګوند غلطه دی یو خلک ګڼل کېږي چې دا د بشري حقوقو یو ډېره مدافع سیاسي ډله ده داسې نورم کسان یو داسې چې په ځانګړي حیثیت باندې په سینیٹ کې ناست دي تاسو غنئ د سینیٹ نه به دا بل پاس شي؟
ګوره حکومت خو دا دعوه کوي جدي سره د منظورولو لپاره پاس کېدو لپاره هغه مطلوبه اکثریت شته ځکه چې دا بل دې لپاره دوه تیه اکثریت ضرورت نشته ساده اکثریت پکار دی. خو ګوره تاسو پیپلز پارټي دا پښتنه ضرور د خپ پښتنه ده پاکستان کې چې کوم د پیپلز پارټي حمایت کوونکي یا صحافیان پاتې شوي دي یا په پاکستان کې غیر استلا هغه بایم بازو چوته وي کیڼه اړخ پته وي یا لیفټس ورته وي نو اری کر نقل خفغان اظہار ذکر کی چه لکه سن کی مخ کرو کی زرانا دیر پب لکه بس خسلو کو نشو باغی باندې خو معافی بیا غوختا شیر رحمان جی کم سینیٹر در پیپلز پارٹی لیکن خلق ضرور لگ د پیپلز پارٹی نه گیله من دی
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیب ولای سی
د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو د نومبر پر دومه په احتجاجي مظاهره کې د حکومتي چارواکو څخه په سیمه کې د موبایل نټورک بحلولو غوښتنه وکړه. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي په شاړي ټول چې سیمې موبایل نټورک د څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ دی. خو د ټانګ ضلع څخه د صوبایي اسمبلۍ غړي عثمان بټني مشاړي ټول د ګومل سیمې احتجاجي مظاهرې غوښتنې به غوښتنې د ضلع انتظامي له چارواکو سره رپورٹ کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کی.
د ټانګ ضلع ګومل سیمې اوسی دن کې د جمعې په ورځ په احتجاجي مظاهره کښې د سیمې بند کړای شوی موبایل نیټورک بیا بحال کول غوښتنه کوله. د دغې احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
موبایل نیټورک درې نیمې څلور میاشتې کېږي په ګومل سیمې چې که د جېز ده که ټلینار ده او که ټلیفون ده دا مکمل بند ده. دا اوس هغه تاسو سره چې ما رابطه کوله درې ورې ما موبایل کټ شول. موبایل نیٹورک برابر نور مجھا پارا پرن بھی احتجاج وکڑلائے پرن مجھے سہار دی نو بجے نے احتجاج پکاور مکام بند شروع کر لائے اور ترمش مشین گھر پورے مجھا احتجاج جاری ہونے آباد ایم پی ایس سی براغ لائے سی سی براغ لائے سی سی مستدا تاسو ماتے جو وقت رہ گئی منگل بدھ ماتا ٹیم رہ گئی جب تاسو رہو گا ما دیتا اور مالکان بھرا ہوا ما نن سب خطول کمپیوٹرائز دور دا انٹرنیٹ دور دا چنن وقت سے موبائل یا نیٹورک کار نہ کئی نور تو
احتجاج کے برخا خستین کا غیاث الدین دے موبائل نیٹورک بندش پا وجہ دیکھ پلے سے میں خال کے مشکلات پدارنگ بیاناوی مشال ریڈیو چدے گومل سیم احتجاج کوین کے غوشتنے پا باراکشے دے زیرینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ عثمان بیٹانی سرا تماس ونی والی آغوی پا زعوب کشے وویل.
دا خو جی په ګومل کې احتجاج شروع و نو زه غواړم د امن مطالبه یې وه د سیګنلو مطالبه یې وه د 24 ګنټې بجلۍ مطالبه یې وه او بجلۍ بغیر بل مطالبه یې وه چې بل بهنی فری به وي دا موږ ګومل کام ډیم په وجه باندې نو دا مطالبې وې نو دې چې تاسو مطالبه د سیګنلو وه نو دې چې صاحب نمائنده راواستو نه زموږ مذاکرات ورسره وسته دا ورځ سره ریډیټ چې کوم کنفرم کسان دي هغه به سومار منګل یا په ورځې یوه ورځ به شولی شي نو دې چې باقاعده میټینګ پې کېږي
د ټانګ ضلع ګومل سیمې احتجاج مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پنځم په ورځ پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنې ونه منلې بیا به یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان د دوسلي اوسیدونکو وایي چې په سکولونو کې په تیر بیا د جنوکو په ښوونځیو کې استادان نه حاضرې شي. دوی نن نومبر څلورمه مشال لیډو ته وویل چې د استادانو د نه حاضرېدو له وجې زیاتره زده کوونکي د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د زده کړو لپاره ځي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي وزیرستان او نور کبری سیمې له کلونو راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دي او ګڼ شمېر سکولونه په وسلوال بریدونو کې په نشه سوي دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د دوسلي اوسیدونکو ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې غواړي چې ځوانان او نجونې زده کړې وکړي. د غلطه د نارینه او های سکول او پرایمري سکولونو کې استادان نشته. د انجونو میډل یا تم ټولګي پورې ښوونځی هم موجود دی خو د استادانو د نشتون په وجه بند پروت دی. تعلیم څنګه نوټس نه اخلي؟
تحصیل دوسلی جو میډل سکول دی یو های یا سیکنډری جوړ شو په چار دو چې د میډ دغه سکولې دوره وشي د ویډ کې معاینه وشي د میډ بچون روان دي بانی وړیای خان پېښور خپل شخصي ریپی بندې ټیوشنینو کو د ټیچرونو د نه سټاپ د واجه چې د میډ د های یا سیکنډری د ساينس ټیم ټیچرونو دی هغه نشته. پچار دو ٹیچر حضرات چې د سیاست نه لږ لره وګرځي او چې تکیم خپل بچون دې سره دی د یو شتر بیات وکړو د پیملو له خو به هی تر سکولینه شه تاله لګې د لیدي پرمری سیشنینه وغښته د میډل سیشن وغښته د میډل سیشن شه
شمالی وزیرستان لری پرتو سیمو کی اکثر خلق شکایتونه کړي چې د غلطه سکولونه په شخصي حجرو کې بدل شوی. د انجونو زده کړې خو د نشت برابر دي. د دوسلی اوسیدون کې مهران خان وای چې هله به پرمختګ کړي چې دوی تعلیم یافته شي خو د بدمرغه د تعلیم لپاره هغه سنتیاوې نه لري کم چې ضرورت دی.
زمونږ مسائل خو ډیر زیات دي د ایجوکیشن په حواله سره که د انجونو دي هغه که د هلکانو دي بلا افسرانو نه درخواست کوو چې دې دپاره د یو کمیشن جوړ شي چې د هغې تحقیقات شي چې کوم کوم کې د تعلیم بیداری نه وي د شعور بیداری نه وي هغه وروسته پاتې کیږي. انسپکشن والا راځي چې هغه د کالجونو او د خاص کر د فیمیل ایجوکیشن نه هونه کې برابر د تقریبا او میډل حساب خو به پړایي نشته هغه بندي ټیچرانو ذمہوري جوړيږي چې هغه خو ایجوکیشن پرووایډ کی د استاد کار د دي چې هغه یو مستقبل بچی ته ورکړي.
د شمالي وزیرستان انجونو تعلیم څنګ مشره انیکا هومه توکیر مشال ریډیو ته وویل چې مقامی سطح باندې تعلیم یافته خزینه نشتون لوجه مقامی سټاف یا استادان نه لري. اوس یې ډیرای سکولونه فعال کړي نوې استادان برتی کوي خو مقامی خزینه استادانو ته ډیر ضرورت لري او په کورونا نه استادان یې اوس لري کړي دي.
ٹوٹل ہمارے پاس 988 ٹیچرز ٹوٹل نارتھ میں ہیں.
منگ سر ادا محل ٹول وزیرستان کے نہ سوا اطاط یا خزینہ استاذان دی اور درے ذرا دو سوا دو شوشا ناری نہ استاذان دی نو د خزینہ خون کو د کمی سر مخیو او د انجن سکولون غیر فعالی وجہ هم د غدا بل منگا غطول استاذان لرے پچ د نور استاذان پزے ڈیوٹی کولا وړاندې 200 پورې سکولونه غیر فعال وو او اوس روان کال 99 سکولونه غیر فعال وو چې 200 نور اوس فعال شول. خو لوی ستونزه دغه ده چې دغه لرې پرتو سیمو کې تعلیم یافته ښځینه نمومي چې برتی کړي او مقامي استادانې کولی شي چې سکولونه فعال کړي.
شمالي وزیرستان کې د تعلیم څانګې په وینا خواوشا 1100 لوی وړې تعلیمي ادارې دي چې پکې خواوشا 400 د انجونو او باقی د نرینه و دي. تعلیم څانګې مشران او ځایي خلک وایي چې د لسم ټولګي پس انجونو ته وړاندې زده کړو موقع هم نه وي ځکه چې ټول شمالي وزیرستان کې د انجونو یو هایر سیکنډري سکول هم نشته او میرامشا کې د انجونو یو کالج موجود دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغل زروا رکھتا خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی.
Cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
Marathon ke khilaf jaane wala Ahmed Shah Tali.
Da har sa pa mashal radiwi mujala ke.
د پاکستان حکومت چې لوی تاوان سره مخامخ قومي هوایي شرکت پیایي خرڅول غواړي او په دې لړ کې د اکتوبر په 1 بولی هم لګولې ده. حکومت د پیایي 60% برخې لپاره 13.5 اتیا ارب روپۍ ټاکلې وې، خو په بولی کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصي تعمیراتي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 ارب روپۍ بولی ولګوله. د پاکستان د نجکاري وفاقي وزیر علیم خان بیا د نومبر په 3 په لاهور کې خبري غونډې ته وویل د دوی ذمواري د قومي هوایي شرکت یعنی پیایي سمول نه بلکې خرڅول دي، خو د پیایي اخیستو لپاره یوې کمپنۍ بولی ورکړه چې کمه وه او د منلو وړ نه ده. نوموړي وویل پیایي یوه ملي اساسه ده او په ارزانه بیه نشي خرڅولای. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د پاکستان د نشکاری وفاقی وزیر علیم خان د نومبر په 3 په لاهور کې خبری غونډې ته وویل
میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، میرے ذمہ جو
زما ذمہواری د پی آئی اے سمول نه دی. زما ذمہواری دا ده چې پی آئی اے په کوم حالت کې دا یوازې د هغه خرڅول دي. زه پی آئی اے د شخصي کولو د پروسې د بدلون هیڅ اختیار نه لرم. ما ته هغه محکمې سپارل شوې دي چې حکومت یې نشي چلولی او د هغې تاوان غریب ولس نشي زغملی، ځکه یې موږ خرڅوو.
علیم خان زیاته کړی چې د پی آئی اے اخیستو لپاره شپږو کمپنو خواستونه جمع کړي وو، خو بیا د ځینې شرطونو له امله نورې کمپنۍ په شا شوې او یوې کمپنۍ بولی ورکړه چې ډېره کمه ده او د منلو وړ نه ده. پی آئی اے یو ملي اساسه ده او په ارزانه بیې نشي خرڅولی. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په 1 د پاکستان د قومي هوایي شرکت پی آئی اے 60% برخه خرڅولو لپاره یوازې 10 ارب روپۍ بولی لګولې شوې وه. د پاکستان نجکاری کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 60% ونډې لپاره لږ تر لږه 15 اتیا ارب روپۍ ټاکلې وي، په بولۍ کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 ارب روپۍ بولی یې لګولې وه. بلو ورلد سیټي په پاکستان کې د ځمکو اغیستو، خرڅولو او د ودانو جوړولو کاروبار کوي. څېړونکي وایي که څه هم د پی آئی اے اخیستو لپاره بولی لګولې شوې ده، خو امکان لري چې د پاکستان وفاقي کابینه به د نجکاری کمیشن وړاندیز ومني او یوازې په 10 ارب روپۍ به د قومي هوایي شرکت د خرڅولو وړاندیز رد کړي. د قومي هوایي شرکت پی آئی اے پخوانی مشر مشرف رسول سیان د نومبر په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل امکان لري چې حکومت به په کمه بیه دا تړون ونکړي.
پی آئی اے کې کچھ مسائل سسٹمز کے ہیں، جیسے دیکھیں اکاؤنٹس کا یا اس کی لائبلٹیز کا.
پی آئی اے ځینی بنیادی ستونزې لري، لکه د اکاؤنٹ او قرضونو. په پی آئی اے شاوخوا 800 ارب روپۍ قرض ده، بیا شاوخوا 5500 ملازمین لري. حکومت وایي چې 13 میاشتې به ملازمین پر خپل نوکرو وي. حکومت د پی آئی اے الوتکو هغه لارې یا روټس هم یادوي چې هغه د اوږدې مودې راهسې بندي، او بیا په ډیرو برخو کې د پی آئی اے خستو لپاره پانګوال نور ضمانتونه غواړي.
نوموړي زیاته کړي د نجکاری کمیشن د قومي هوایي شرکت ټولې شتمنۍ یا اساسي نه خرڅوي. د پی آئی اے په پاکستان او بهر هیوادونو کې رستورانت، ودانۍ او نور شتمنۍ له دې نجکاری څخه بهر دي، نو هم له دې له امله نړیوال شرکتونه تحفظات لري. د نوموړي په وینا هر شرکت د خپلې ګټې لپاره سودا کوي او نړیوالې ادارې او پانګوال د پی آئی اے اخیستل ګټور نه بولي. بلخوا د قومي هوایي شرکت د افسرانو او ملازمینو د اتحادیې پخوانی مشر نصر الله فریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت په خپله دې ته تیار نه دی چې پی آئی اے یو لوی بهرنۍ کمپنۍ ته ورکړي.
دا چې چا دا بولی ورکړي را، دا بیسیکلی مخکې 5 کمپنۍ وې، څلورو کمپنو لا چې دا څلورو کمپنو لا ویلو چې بھائی آپ تو چپو کر بیٹھ جاؤ، تاسو غلی کې نو تاسو په دې بیډ کې شامل نشو. و مو دا یو کمپنی چې کوم را دا شامل وو، تی و دا بلډرز دی، و بلډرز چې کوم دی دا اغه خلی، یعنی مطلب دا را چې پی آئی اے خلی نو ر بلډرز ته تعلق تاری پی آئی اے سره. دوما خبره دا را چې په دې ادغ بلډر سره چې کوم دی خو دوا ریټایرډ جرنلز دی. تاسو خپل سوچو کو چې پی آئی اے چې کوم را 85 ارب روپے ڈیمانڈ کوي او 2 لس ارب روپے آفر کوي نو دا دا خبر ذہن منی.
خو بلخوا د شخصي کمپنۍ بلو ور سيټي مشر سعد نذیر دا تورونه رد کړي. نوموړي د نومبر په 3مه مشال لیډیو ته استولي په خپل بیان کې ویلي قومي هوایي شرکت شاوخوا 800 ارب روپے قرضدار دي. حکومت د پیایش په 50% نچکاری سره 203 ارب روپے قرض هم پاکستان کو اخودي دي چې هغه وي ور کوي.
جو نچکاری کا عمل پیایي کا ہو رہا تھا اور اس میں 6 کمپنی
د پیایي په شخصي کولو کې شپږو کمپنو برخه اخستی و. خو په 26 ستمبر ټول کمپنۍ په شاش وی او یوازي بلی ورډ سيټي په خپل ځای موجوده و. مونږ 10 ارب روپے بولی لگولی دا. پی ای چې د یورپی هیوادونو ګران بیا لاري یا روټس یادوي خو په حقیقت کې هغه لاري تړل شوې دي او د بیرته راګرځېدو امکان یې نشته. بیا پی ای د شلو الوتکو داوه کوي خو حقیقت دا دی چې په مارچ 2015 کې به دا ټولې الوتکې ودرېږي. بیا شاوخوا 8000 ملازمین هیڅوک د اوږدې مودې لپاره نشي ساتلی او دا هر څه یو لویه پانګونه غواړي. د پی ای په بولی کې زمونږ نه بغیر هیڅ کاغذونه نه دي جمع کړي.
ہمارے علاوہ کسی نے ڈاکومنٹس جمع نہیں کروائے.
سعد نذیر یادت کڑی د نچکاری کمیشن وائی چې د پی ای اے د شتمنو مالیت 150 ارب روپے دے. خو په حقیقت کې د شتمنو مالیت یوازې لس څخه 11 ارب روپے دے. بلخوا پی ای اے ویان عبداللہ حفیظ خان د سعد نذیر وینا رد کړي. نوموړي پوینا چې د ملی هوائی شرکت دا محال 3 الوتکې لري چې پکې 2 بوئنگ 777 هم شامل دي. نوموړي پوینا د حکومت لخوا ټاکلې شوی بولی نرخ د پی ای اے د ټول مالیت پر اساس دے او د مجموعی اساسو مالیت 15.5 ارب روپے دے چې د 15% برخی مالیت بیا 90 ارب روپے وو. حکومت 15 اتیا ارب روپے ټاکلے وو. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
مشال ریڈیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لاله اوري.
سېشنبه یعنی سبا به په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې کېږي. میلیونونه امریکایان وار دمخه په وختي رایه چونه کې ګډون کړی دی. په وړاندوینو کې د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات د کاندیدی کمالا هاریس ترمنځ نږدې او سخته سیالي ده. سفیر ازنګزای نور جزئیات راکوي.
د یک شمه تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رایه کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینگ سٹیٹس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریزونه ثابت نه دي. په وروستۍ څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس په همدغو ایالتونو کې خپل انتخاباتي هلې ځلې سوشنده کړې وې. هاریس د یکشنبې په ورځ 3 ټاکنیزې غونډې پلان کړې وې. ورځ یې له ډیترویت پیل کړه او وروسته پونتیاک ته ځي. تر هغه وروسته میشیګان ته چې ډیموکراتانو ته اهمیت لري ورځي. ډونالډ ټرمپ بیا د یکشنبې په ورځ پنسلوانیا، شمالي کارولینا او جورجیا ته ټاکنیز کمپاینونه او ویناوې پلان کړې وې. دا درې واړه سیمې په ټاکنیز پلاوي یا الیکټرال کالج کې مهمه دي. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحده ایالتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکیچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمې د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکیچ په څو لوریو کې د اسرائیل نښتې او بریدونه او له ایران سره د کړکیچ زیاتېدل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې امله یې د بایډن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ټرمپ په خپله یوه ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د ده په میز پرتی وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او د خپله هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې، یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغې له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ننګه کړې او ویلي دي چې امریکا له افغانستانه په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغې ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دیپ خبرو اترو ټولو کمزوري موافقه لاسلیک کړه.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي. تاسو مشال ریډیو اورید خبرونه نیمای ته راغلیو. دوه نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز راوړو. بیا به ولیزي خبرونه مشال رادیو مجلې ته ځو. نن یعنی د نومبر پر څلورمه په اسلام آباد کې د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ غونډه کېږي. د دواړو ایوانونو په ویبپاڼه ورکړل شوې د قومي اسمبلی غونډه به نن د مازدیګر څلور بجې او د سینټ غونډه به د ماښام شپږ بجې کېږي. د ټانک ضلع د ګومل سیمې اوسېدونکو تېر ورځ په سیمه کې د موبایل نیټ ورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي تېر ورځ په چالډډي ټول سیمې موبایل نیټ ورک د څلور میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د خلکو ژوند له سختو مشکلاتو سره مخ دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړي چې په غزې او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په دورو وهلي دي. دا د خبرونو لنډیز او سم د اونیزي خبرونې مشال رادیو مجله د خبرېدو وخت دی. دا اونۍ پکې د شتمنه پښتونخوا کتاب لیکوال مولانا خانزیب سرمرکا د شبقدر دیو شاعر ایوب شوکدری سره د هغه په شاعري خبري او په پکتیا کې د مشاعري راپور اوریدلای سي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. نجیب عامر ماو تاسو ته په ونوي غنه کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې په پکتیا کې د جوړې شوې مشاعرې راپور د توڼاندې کو ورپسې ورزو مومند ته او هلته د یو ځای شاعر ایوب شوقدری سره دغه پر شاعرۍ خبرې کو او په پای کې د مولانا خانزیب خبرې در اورو چې په دې وروستیو کې د شتمنه پښتونخوا په نوم کتاب لیکل دي. بدرګه مو کړی. د پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالۍ کې غونځ ګل په نوم مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام موخې د ځوانو استعدادونو روزنه، د دوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په دې سیمه کې د کلتوري فعالیتونو د پراخوالي لپاره هڅې وبللې. د پروګرام ګډونوالو غوښتنه وکړه چې په دا ډول موقعو دي د هغو کسانو لمانځنې هم وشي چې د علم او فرهنګ په ګډون یې په بېلابېلو برخو کې ولس ته خدمتونه کړي دي. په دې اړه نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې واورئ چې د مشاعرې په یو شعر پیلېږي.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې د غونځې ګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه د پکتیا ولایت د بېلابېلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسېدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل
ما شاعرې د غونځې ګل ته راغلی وو. قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه دا مو واورېدل، خوند مو ځینې واخیسته. دا نه تنه له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغسې ویناوې چې شاعر د ټولنې استاد او ترجمان بللی کېږي، مثلا د هغوی ویناوې وروره ولس ته ورسوي، ډېر څه ځینې زده کېږي.
د یوې ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولی شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوږمن زازی وویل
دوی را سره په ټولې معنا باندې وعده وکړه چې د دې نو وروسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، پاغي پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، پاغي پسې جوخته به په سمکنای کې مشاعره وي، او پاغي پسې به جوخته په زازیاریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه وعده وکړه چې د دې نو وروسته به موږ دا ډول غونډې نیسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي، فکری، یعنی په هر لحاظ دی ولست لپاره کار کړی وي، دا غوی ول مانځنه بم پکې کوو. نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دې نو وروسته جاری.
د غونځګل په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو مطرحو شاعرانو انتخابي شعرونه، نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړ.
بیا د نجونې کونډې نه شي، بیا د همسره نه شي په وینو سړکونه د ښار حیران ولاړ یم، د چوک پر غځېدلي سړک د زه بتا یم که تت شوي څراغونه د ښار ډېر غریب نیولي وړه بچي ته داسې ووي څه مې راوړه خو مګر بند و دوکانونه د ښار.
دیادوانی ورده پکتیا که هم لفرهنگی فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده، او لپخوانه دیده ولایت په خارونو کلی او باندو که په ولسی کچه هم کلتوری او هنری برنامه دود دی چه اوز په خپل پخوانی حق قوت ندی پاتی. فرهنگیان وایی که مسئول اداره د کلتور د بډاین برخه ته پام لیر که دا بهیر په پکتیا که په ډیری چټکی پرمختګ کولی شي.
د پکتیا د غونځې ګل مشاعرین مو مومندو ته بیایو. هلته زموږ همکار شانواز ترکزی د پیژندل شوي شاعر ایوب شوقدری سره خبرې کړې دي. نوموړی په شبقدر کې د ګڼو ادبي غونډو غړیتوب لري. هغه مشال لډیو ته وویل چې د نورو ملګرو شاعرانو سره په بدرګۍ هڅه کړې ده چې د نوي کهول ادبي روزنه وکړي. ایوب شوقدری وایي چې د قلم پالنه ورته په میراث کې پاتې ده، ځکه چې په کورنۍ کې تر هغه وړاندې هم نور ادیبان او شاعران تیر شوي دي. راځئ د دې خوږ ژبې شاعر نورې خبرې او شعرونه د خپرونې په دې برخه کې واورو.
او د شاعرۍ سفر زما دومره نه دی، خو زما نیکونو بس هغوی سمې ناسته ډېره کړې ده. د هغوی بدقسمتي دا وه چې د هغوی په مخ کې مې هغوی ته اړوسه ویلې نو، او چې د هغوی هغه کمې مخصوص شو نو داسې چې کوم دی بس ما شروع کړ د دې ادبي محفلو کې مې ناستې پاستې شروع کړلې. او دې وخت کې چې کوم دی د شبقدر کې درې ټولنې دي، دوه پښتو ادبي ټولنه شبقدر، قلم کورنۍ دوه سیمه، او د قلم ملګري پښتو ادبي ټولنې صدرګړی. او زه چې کوم دی دې ټایم کې په قلم کورنۍ دوه سیمه شبقدر کې مشر سکتر په حیث باندې یم.
تاسره ملګری شاعران څومره به وي؟ دا یو شمیر به هوته ست معلوم وي.
ملګری شاعران خودل تک ډیر زیات دي، خو چې څومره منګ سره چې کوم دی دلته کې بر خېخلی نو زمنګ دغه تقریبا اره مشاعره کې دا درې مشاعره د میشتي کیږي نړم بعد به مودري مجموعه باندې نو تقریبا دغه دیر شپینځه دیر شاعران اره مشاعره لغازي او ملګری راځي دلته کې چې کوم دی زمنګ استادان موجود دي. سحر صاحب دی، الله پاک دې سحر کتوزه صاحب، الله پاک دې ولجون ورکه، غلام حسین محب صاحب دی، غوی مونږ ته باقاعده لیکچر اخلي دا واتس اپ په گروپونو کې هم عمده سیم چې کوم دی په مشاعره نه مخ کې شروع کیږي نو یا په املا باندې لیکچر وی یا په یو موضوع باندې لیکچر وی یا هغه چې کوم د تنقید دغه دی هغه باندې مونږ ته خبرې کوي نو هغه نه بس روزنه کوم.
تاسو غړیتوب تر د صرف د دواوی او د شوقدر پورې محدود دی که د بهر نه ملګری پېښته تاسو بیماران دي؟
نه، زمونږ خو دلته کې چې کوم دی دا خو شا چې کوم زمونږ د شبقدر کلي دغه هم مونږ سره ممبران شته دی. او زما خپل د چارسدې ادبي تحریک کې چې کوم دی د مجلس عاملې کې دا غې غړې محترم سرداغې هم ده. او زمونږ چې دا کمې ټولنې د بار ملګري رااله مونږ هم زو هغې هم رااله زی راځي. لکه دلته کې څنګه زمونږ د میاشتنۍ تیره شوې غونډه کې تقریبا 46-48 شاعران راغلي ټوټل، نه هغې کې د خیبر د سیمې وو، تکال د سیمې وو،
دغه مېلمانو
وو. او لکه داسې مونږ هم زو راځو کنه، او زمونږ خپل هم دلته کې چې دا کوم ملګري دي نو دوی هم خو په شوق زی راځي.
خو تګ را تک کوي نو بیا زمونږ اورېدونکي به خواهش کوي چې کلام ورته ووایي. خبرې خو باسې نه هم کوو، خو منځ تر منځه به دا هم کوو چې د هغې کوم یو وطن ده خو وي که نه.
ډېره مننه ستاسو د هغې مینهوالو ته. دا ډالۍ وي اوښکو مېلېمه راله لړلي دي خوغلي دي، اوښکو مېلېمه راله لړلي دي خوغلي دي، ستا د نظر غشي زغملي دي خوغلي دي. او دلته بوتخانه که په ښکاره د ازر نشته دی، دلته بوتخانه که په ښکاره د ازر نشته دی، هر چا ځان له خپل کاڼي تراشلي دي خوغلي دي. او پاتې له کاروانه چې یو څو قدمه وروسته شو، سورې منزل ته رسیدلی دي. او ما چې لسکلو نه انکار وکړو په ګوته شوم، ټولو دا جامونه ښه ګوټلي دي خوغلي دي. او چا مړه کړو، په کمه راغلل ځي په کمه لارو دوی،
چا
مړه کړو په کوم راغلل زی په کوم لارو دی دل تخ خاره خلق لیدلی دی
خو
غلی دی
ډیر
ډیر مننه او اوکړلو آشنا اظهار د مینې خاره ما سره اوکړلو آشنا اظهار د مینې خاره ما سره پټ پټ رقیبانو پی جړلی دی خو غلی دی او ډیر قاتلان وینم ایوب د ژوند لارو کې ډیر قاتلان وینم ایوب د ژوند لارو کې مرګ پس زما دل تر غلی دی خو غلی دی ډیر
ډیر مانا ډیر خسته ډیر خوندور کده غراته و استا سو بیا دلته شاعری خو تاسو د مشران دره پاتې میراث
موریسی شاعرانی جی
میراث
ته ها میراث دي زما ځونی کونو خدای پاک دیو بخي یو نو می خپل فضل حکیم او حکیم شو قدرې باندې
مشه قدرې بابا ډیر
او بل
تړډیر مرکی کړ
او بل رحمت شو قدرې صاحب نو هغه
خنو کوي رحمت بابا سره
رحمت بابا او جی نو دا دوانه خپل کې تر زامنم او رحمت صاحب چې کم دی دنیا رور مم دی هغه می ام په حساب سره نیکم مم دی اوس خر مم نو الله پاک دې دوانو بخیږي سره د څه زمو چې د پلار پلار د مور پلار زمون په مشرانو کې منګه اوریدلی شي د پارسی او شاعر پکې تیر شوی دی
نور ملګر تم داسې دعوت ورکوي تاسو بیا چې لکه پیښور نه مشاعرې له څوک راغواړي لکه د بل ځای نه څوک راغواړي ځکه چې زموږ خسر نوي شاعران دا هم وي چې میلمه ته هم زیات خوشحالېږي میلمه شاعر ته او داسې نو مغوړي شاعر ته هم زیات خوشحالېږي بیا هغه ګڼه ګڼه هم سیوا کوي
دلته کې بالکل تاسو ډېر ښه تپوس وکړه دلته کې خو دا خو مشران دی الله دې ول ژوند ورکړي زمونږ په کلي په زمونږ په علاقه باندې د میډیا یو پیژندلې نوم زیت الرحمن اجز صاحب هغه هم موجود دی دلته کې چې کم دی هغه هم ډېر مینهوال دی زمونږ چې دا کم کشران شاعران دي نو یقینا چې څنګه تاسو ویل چې دی میلمنو ته ډېر په شوق کې وي چې دوی مور او هغې موري دوی خپل هم دا خواهش کوي چې مونږ هم لاړ شو د دوی په خواهش مونږ خلک رابلوم دلته کې نو هغې هم چې کوم دی مونږ مشران شاعران مونږ له راضي دلته زمونږ سره مشاعرو کې صدارت یې کړی دی او د دې ځینې ډېر ښه تاثر وړی دی او زمون کشرانو ته چې کوم دی لا مونږ چې څو دغه کړی دي ناغینم پکې زده کړی کړی دي
هغه نه پکې زده خو لکه دلته شیر انداز څه دی معنا لکان چې نبی راضي غزل لیکي چاربیت لیکي روبۍ لیکي یو سنوي لکه مطلب د نظم اوس د نظم رواج دی هغه زیات خلک لیکي هغه په خبرتو کې غوتا سورته په خپل انداز وایي چې د نظم خو ډیر آسان سیس دی خو بس نثر دی ولیک په ترنم کې وای نو بس دینه نظم هم جوړیږي خو لکه چې کوم د پښتو هغه پخوانی صنف ته نو په هغه باندې لیکل کیو کنه لکه اوس چاربی ته شو کې څه شو داس
اصل کې شنواز صاحب دا چې کوم نن سبا غزل دی نو دی ارس خپل سینې لروړي دي کنه غزل سینه پراخه شوی دا او دا چې کوم نوې لکان دي نو دوی ټول تبازمای چې کوم دی په دې غزل ډیر کوي نظمونه ډیر کم کم لیکي اوس دلته کې زمونږ په سیمه باندې بل زمونږ استاد شاعر شیر خطاب خطاب صاحب هغه چې کوم دی کزه دا ویم چې دلته کې د چاربیت استاد وته ویم نو دا بغل او نو هغه چې کوم دی چاربیت باندې کمال کوي پنن سبا وخت کې چې دا کم مطلب دا سین ابتدا تقریبا په ختمېدو کې دی یا ختم شوی دی نو په ادغه باندې هغه تبازمای کوي او ډیر زیاته ښه چاربیت لیکي او
یم که دا وړو غنده وخرنی پښتنه درنو کوم بلکې پښتنه بدرنه یا غښتنه یا یو څه خبره ورسته وکم که یو کلام زمونږ ورېدونکو ته وړاندې کنده دغه ورسته به یو پښتنه درنو کوم زمونږ پروګرام وخت هم سر ته رسیدګ نو اول که دا کلام زمونږ ورېدونکو ته وې
ها ډیر مننه جی دا خبره نوې غزل دغه پکې بخنه غواړو وای ویني دی ډک جام دی او ماخام دی
با
عجیب نه دا ویني دي ډک جام دی او ماخام دی عجیب نه ده وینم قاتل می خپل ګلفام دی عجیب نه ده او دلته کې نظام د میخانه دی اپوټه غوندي دلته کې نظام د میخانه دی اپوټه غوندي شیخ پکې ساقي ساقي امام دی عجیب نه ده او پام کا و کافر نشه دا چم د فتواګرو دی پام کا و کافر نشه دا چم د فتواګرو دی جیب کې ار سړی سره اسلام دی عجیب نه ده او سپین جبین د وخت له تور زلف نه زغواړم سپین جبین د وخت له تور زلف نه زغواړم بیا هم وای شعر کې دی ابهام دی عجیب نه ده او دار باندې ولاړ یا مشهورونه په ناره د حق دار باندې ولاړ یا مشهورونه په ناره د حق ما ته خه معلوم مې خپل انجام دی عجیب نه ده او در کې د هغوی ایوب بدنام یادیږي ولنن در کې د هغوی ایوب بدنام یادیږي ولنن ما چې تل کړه احترام دی عجیب نه ده
ډیر دې مننه کوم بس دغه وړه غونډه و خیرنی پښتنه در نه کومه چې آیا دلته د نصر لیکون کې هم د تاسو رښتا
نصر باندې دلته کې چې کم دی ملګری شته دی لیکل پکړی دی اوس په موجوده ټایم کې دا غلام حسین محب صاحب دوه کتابه تیار پراته دي ناچاپ دی د چاپ مرحلو ته په انتظار دی دسې شرحتاب خطاب صاحب هم چې کم دی افسانه لیکلی دي زخپلم لګ ډیر چې کم دی اخبار د پاره سنا سې لیکما د سحر صاحب چې کم دی هغه هم لیکل کړی دی او د هغه د مخ کورزو کې د هغه کتاب ادب پوهنه پښتو ادب پوهنه هغه چې کم دی د پېښور یونیورسيټي په نصاب کې شامل شولا د سحر کتوزی صاحب نو دا هم زمونږ د پاره ډیر د غټ فخر او د ویاړ خبره ده چې زمونږ د استاد محترم دغه کتاب چې کم دی په نصاب کې شامل شو
تاسو نه ډیر زیات مننه کوم ډیر ښه وخت غواړم
ډیر ډیر مننه ترګزی صاحب تاسو هم مننه
ایوب شو قدرو چې د شهنواز ترغزی پښتنې جواب ولې ل مومند لګ ورخوا په جوړ کې مولانا خانزیب ژوند کوي چې د ادب او سیاست دواړو ډګرونو پالون کړي نو موري روانه میاشت تشتمنه پښتونخوا په نوم کتاب خپور کړ دغه یو سلاتیا مخیز کتاب په پښتونخوا کې د طبي زیر مشتون مقدار او استعمال په اړه معلومات وړاندې کوي او د سیمې د شتمنو یو چاپی ډاکومنټري ګڼل کیږي زما همکار ظفر خان د کتاب له لیکوال مولانا خانزیب سره مرکه کړي او په لومړی کې ترې د کتاب د منصبانګې په اړه پوښتنه کړې ده
شتمنه پښتونخوا د پښتونخوا چې کوم قدرتي وسایل دي فطري وسایل دي مادي وسایل دي نو د هغه په حواله باندې په دې کتاب کې علمي ساينسي او سیاسي اړخ باندې بحث شوی دی څېړنه پکې شوې ده او دا کتاب څپ یو سل او اتیا پاڼو باندې مشتمل دی بدمرغي زمونږ دارا چې پښتونخوا وطن د سایلو نه د بلها وسایلو مدنیاتو نه ډک وطن دی خو د دې په حواله باندې هغه علمی څېړنه په اکیډمیک بنیاد باندې چې څومره په کار ده نو په هغه حواله باندې کمې دی عام اولس هم د خپلو شتمنو نه خبر نه دی او بې د هغې دپاره سیاسي عزم او اراده چې څومره په کار ده نو د هغې هم کمې دی نو د دې کتاب په لیکلو کې تقریبا څه دوه کاله زیار کړی دی مونږ په مختلفو حوالو تقریبا د 500 پورې داسې مستند کتابونه حوالې چې په هغې کې څه نه څه مونږ ته د دې خپل وطن د وسایلو حواله ملاویږي څېړنه ملاویږي او دغه سره سره داسې نور د مختلفو سیمو په خپل باندې کتنه ته ګونه زمنګ نشي څومره کېدلی شو نو د وسایلو د بحث ډیر زیات پراخ دی او ډیر اړخونه دي د دې قدرتي وسایلو مدنیاتو په بنیاد منګ په دې باندې خو دې دی چې پښتونخوا وطن دا د دوو ډورو لوی ستونزو سره مخ دی په دې وخت کې چې یو بدامنی ده او دویمه غریبي ده په دې وطن کې اقتصادي بدحالي ده نو د بدامنی لپاره خو د قام بیداری چې کوم دی دا هم ضروری دی او به د بدامنی په نامه باندې زمنګ د وسایلو لوټ مار او چور تالان هم روان دي د ولس شتمنۍ روان دي خو لس پرې کې به برخې دي په بدامرغه نه په ولس کې هم بیداری نشته د خپل وسایلو د پیژانو پړه او په سیاسي مقدمه کې هم په دې قام کې ضعف دی کمزوري ده نو دا کتاب بنیادی په دغه غرض موږ لیکلی چې د وسایلو دا بحث دا موږ اولسي کو عوامي کو او څنګه چې د امن دا خبره قوي او کلکه کیږي داسې د وسایلو د واک او د اختیار او د خپل وطن لپاره په ګټه راوسلو دي هم باسونه وشي
صحیح مولانا صاحب تاسو په دې کتاب کې چې کومه جغرافیا راخیستلې ده نو دا د وسنۍ خیبر پښتونخوا دغه ځمکه ده کنه په دې کې د لر او بر د پښتنو ټول وسایل دي
دغه خدا سره چې بنیادی بحث همنګ د جغرافي نه شروع کړي دي نو جغرافي خو د اقام په تاریخي توګه باندې یو جغرافي ده چې د امونه رواله تر د مرګلی پوري او د بولان رواله تر د واخانه پوري او دا به پر ریاستونو کې تقسیم ده خو یو قام دی دا یو جغرافي دی یو بل نه بیلیدل نه شي ځکه د وسایلو بحث کې موږ یو مهمه نکته څېړلې ده وغدا ده چې یو قام اله قام کېږي چې دا غي ترمن اقتصادي تړونی اقتصادي راکړه ورکړه دا غي په منځ کې نو اله یو قام کېږي په یورپی یونین کې 23 هیوادونه راغون دي او 13 هیوادونه خپل کرنسي او خپل هر څه چې کوم دی دا یو کړی فری
ویزا او پاسپورت چې کوم دی هغه خپل پولی ګلاو کړی دي. نو موږ په دې کې دا بحث هم شامل کړی دی چې زمنګ سر د سنټرالیشیا په لور د مرکزی ایشیا په لور باندې د نواپاس نواله تر د چمن پورې ډیر غټ تاریخي روډ سي شپاړس او په دې کې شل کاله نه دیار لس غټ لارې چې کوم دی دا په بشپړ توګه باندې تړل شوی دي. نو په دغه اقتصادي اړخ موږ زور ورکړی دی چې دا لارې دا د لر او بر وطن په منځ کې لکه کته تړې نو دا یو قام د یو بل نه ختمې او بیلې او د هغې په نتیجه کې اخوا افغانان د کرښې نه هم بد حاله کېږي او دېخوا هم د 1 کروڑ پښتنو روزګار د دې سره وابسته دی. نو بیا د دې پښتونخوا څېړنه د وسایلو موږ کړې ده چې په هر ضلعه کې په هر سیمه کې او عموما په ټوله پښتونخوا کې څومره وسایل دي کم دي او څنګه به دا ترلاسه کړي.
مولانا صاحب ما چې کله ستاسو نورې لیکچر هم اورېدلې دي زه دغه پښتنې ته راتلم هم تاسو په خپله اوس لږ څه وضاحت ورم که د دې لارو باره کې. نو په دې کې یو زه نه پوهېږم چې تاسو په کتاب کې په دې باندې څومره بحث کړی که نه به مې کړی پکې خو د دې لارو په اهمیت کې لکه اوس داسې هم سړی ویلی شي چې که د باجوړ لارې بندې نو تورخم دا خو خلاصه ده یا د غلام خان یا مثلا د کورمې او د چمن دا لارې خلاصې دي نو دا به کافي نه دي که نه د دې خاص اهمیت دی لکه د باجوړ درې څلور لارې بندې دي یا د مومندو بنده ده.
داسې ده چې زمنګ د دې لارو په مسله باندې بدمرغي دا ده چې د ریاست کم ذهنیت د غسر نه خلاصوي او بیا بار نور خلک ولسونه پوهان ده خو زمنګ په قامی مقدمه ډول پوه نه دي. یعنی دا لارې چې څومره هم د شپاړس منګه یادو نو په هر ضلعه کې یوه یوه لار ده تاریخي لار او د دې یو یو لارې سره د سیمه ایزو ولسونو ژوند جواک او روزګار تړل شوی دی. یعنی دا داسې لار نه ده ګنې چې بس په ایران کې یو ولس دی او دې خوا بل ولس دی او په چین کې یو ولس دی او دې خوا بل دا یو ولس پروت دی په دې یو کرخه باندې خو په دوه هیوادونو کې د تاریخ جبر دی تقسیم کړی دي. نو د دې یو یو لار د بندېدلو سره لس لس لکه خلک چې کوم دی دا بې روزګاره شوي.
مولانا صاحب بیرته په دې شتمنې پښتونخوا ته راشو ستاسو کتاب هم په وسایلو باندې دی او د پی ټی ایم په دې وروستیو کې جرګه وکړه پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جرګه وکړه چې تاسو هم پکې وای په هغې کې هم د وسایلو باندې ډېر زیات ټینګار کېدو او هغوی چې کوم خپله ډاکومنټري وښوده یا کوم اعداد و شمار هغوی مخې ته راوړل په هغې کې هم د وسایلو ډېر تفصیل دی. نو دلته پوښتنه دا ده چې هغوی هم درې میاشتې مخکې په دې باندې کار شروع کړی و ستاسو کوم کنټریبیوشن دی دغې طرف ته یا د ستاسو آیډیا چې کومه واخیسته د کتاب دپاره تاسو دا غنه واخیسته یا تاسو د څه کم شی غوی لور کو چې را د وسایلم ډیر زیات مهم دي يم معلومات
منغه خدا چې من خو د وسایلو مسایلو په حاله باندې من د ډیر وخت نه کار کوو او به زه که تاسو یم چې د عوامین شلګون منګه برخینو عوامین شلګون باقاعده توګه چې 13 د 2014 کې ټاکنې وی هغه ټول ټاکنو کې منګه د وسایلو اختیار او د دې وسایلو په ګټه راوستلو د خپلې سیمې دا باقاعده موږ د منشور برخه کړې وه. ډېر کم په لیکل شکل کې زموږ سره ستندونه راسري. نو د دې وجې نه په دې جرګه کې دغه خبره هم وشوله چې د وسایلو باقاعده سروې به کېږي ډیټا به راغونډول کېږي او د هغې په رڼا کې به بیا دا خبره نوره هم سپینېږي. موږ دا خبره په لنډو ټکو کې دومره وایو چې ولس په دې باندې پوه شي چې که موږ د خپلو وسایلو اختیار والو او په دې خپلو وسایلو کې خپلو لس پر روزګار کو یعنی زما ماربل دي زمنګ مادنیات دي زنګلی دي کویله ده دا د پنجاب او د کراچۍ سند ته روانه ده خو پښتونخوا کې سند نشته دي. بجلی د پښتونخوا ده خو پښتونخوا ته په خپله بجلی باندې اختیار نه وي. ګیس زمنګ دی خو موږ ته په اتیا پی سره کورونو کې د پښتونخوا ګیس نشته دي. داسې بلها نورې داسې شتمنۍ شاتیا پی سره د پاکستان تماکو د پښتونخوا پیدا کوي. داسې د پاکستان 90,000 بیرله د ورځې د تیلو پیداوار دی د کروډ آیل په شکل کې. په دې کې 85,000 بیرله تیل یعنی 80% تیل د پاکستان د پښتونخوا پیدا کوي خو یو آیل ریفایری دا په پښتونخوا کې نشته دا په پنجاب کې جوړی دي. نو دغه مسلې دي موږ په دې دعوا باندې دا خبره کوو چې که په وسایلو د دې پښتونخوا اختیار راشي او دا قام بیدار شي چې په دې خاوره کې منګ له خدای ډیر وسایل راکړي خو غږ ولا پکار دی اختیار پکار دی. زما په خیال باندې د پښتونخوا د پاکستان بجټ ته هم ضرورت نه راځي. دا خاوره په خپل وسایلو کې ځان ساتلی شي دومره خدای دی خاوره لزور او شتمنۍ ورکړي دي. خو غم دا دی چې د ټولو نه غریبه صوبه په دې وخت کې دا پښتونخوا ده په قرضونو کې ډوبه ده ځکه سیاسي واک زمونږ کمزوری دی. د سیاسي واک ارتکاز چې کوم دی دا زمونږ د قام په مسله نشته. نو په کار داره چې پښتانه په دې باندې سوچ وکړي چې د خپلو وسایلو اختیار موږ الو
نو په کار ده چې د هغه شاه ته ودرېږو د هغه چا ملاتړ وکړو چې څوک د قام د وسایلو او د سیاسي واک او اختیار خبره کوي.
او مولانا صاحب تاسو وایي چې په ولس کې تاسو شعور راوستل غواړئ د دې لارې، نو تاسو چې څنګه د دې کتاب نوم ښکاري، دا خو په پښتو کې دی، دا نوم خو په پښتو کې دی، دا نور کتاب هم په پښتو کې دی، او که په پښتو کې نو تاسو څه فکر کوئ چې زمون خلک لا په خپل ژبه دومره پوهیږي چې ستاسو کتاب به ولوستلی شي؟
بالکل، دا خو زمون کتاب په پښتو کې دی، او د سماجی رسنۍ د راتګ سره پښتو ژبې د ډېر پام راړول شوی دی. نو زمون په پښتو لیک کې خو یو مقصد دا دی چې پښتونخوا د پښتنو کور دی او پښتو د دوی ژبه ده، نو موږ دا قام چې پوهې کوو نو په کار داده چې په هغه ژبه کې پوهې کړو چې کومه د دوی د مور ژبه ده، په کومه باندې چې دی په غیر د لوست او په غیر د تعلیم نه هم پوهیږي. نو زما په خیال باندې زمونږ د دې کتاب لیکلو یو شعوري هڅه دا هم ده چې دا قام خپلې ژبې ته هم پام راوګرځي او د خپلې ژبې په اهمیت باندې پوه شي. نو یقینا هڅه به کیږي چې اردو کې هم د دې ژباړه وشي، انګریزۍ ته هم وشي، چونکې لومبیا دا قام پوهې کول دي او دا پښتانه دي. نو زما په خیال باندې دا یو ارادي هڅه ده زمونږ چې د پښتو ژبې سره هم پښتانه وتړل شي او په خپلو وسایلو باندې په خپله مورنۍ ژبه کې پوه شي چې دا وسایل شته زمونږ په خاوره باندې او دا د پښتنو دي او د دې ګټه او د دې اختیار هم د دې قام دی.
مولانا صاحب، اخري پښتنه نه کوم مخکې دي کوم داسې کتابونه لیکلي دي که دا اول ځل او بل د پښتو کې خو اکثر کتابونه خلک په شعر او شاعري لیکي، تاسو نیغ په نیغه دغه نثر لراغلی او بل ستاسو د نوم سره مولانا راځي، نو ضروري خبره ده تاسو او دینی د موضوعات چې دي په دې اړوند تاسو خبرې هم کوئ اکثر، نو لکه یو دینی عالم یا یو مولانا هغه څنګه دی وسایلو طرف ته راتلل د قام په مسلو باندې خبرې کول؟ داسې تاریخ کې داسې څه شته په دې والا باندې په دې والا راته لګي؟
بالکل دا خو بدمرغي ده، دا زمنګ د پښتنو دوه روایتي ادارې یو وجره او جماعت وو. جماعت دا مذهبي اداره و اجره دا ولسی اداره و، دا دواړه به یو وو. په تاریخ کې زمونږ ډېر ستر تحریکونه داسې دي چې قامی او مذهبي مشرانو په شریکه چلولي. پیر روخان دا یو مذهبي عالم و، هغه قامی تحریک د مغولو خلاف د پښتنو په خاوره چلولی دی. داسې که موږ راځو، میرویس هوتک بابا چې کوم دی، دا یو ولسی مشر و، دا یو مذهبي مشر هم و، او د اصفهان د ګرګین خلاف د مکې د علمانو فتوا هم راوړې وه. بیا په دې لنډ وخت کې خدای خدمتگار چې کوم تحریک دی، باچا خان بابا او د هغې د نورو پښتنو اتلانو، نو په دې کې په لوی شمېر باندې علمای حق او د دیوبند علما د دې خاورې هم په هغې کې مرستیالو. مولانا فضل محمود مخفي په شان اتلان په هغې کې وو. اصل خبره داره چې د قام خبره او د دین خبره دا د یو بل په ضد باندې نه ده. ما په دې کتاب کې هم ثابته کړې ده چې د اسلام په نظر کې د وسایلو اختیار دا د هغه قام حق دی چې د چا په خاوره وسایل پیدا کیږي، د چا په خاوره شتمنۍ پیدا کیږي. او د غیر لپاره موږ دلایل راوړي، د عمر صاحب د مدینې د ریاست چې د شام ګټه به په شام لګېدله، او د یمن ګټه چې کوم ټیکس دا به په یمن باندې لګېدلو. په اسلام کې هم دا ناروا ده چې وسایل د پښتونخوا دي او خوري دي پنجاب، بجلی د پښتونخوا ده او زی دي پنجاب ته پښتنو ته دي، بجلی نه دی په تیاره کې پراته. زما په خیال باندې د مذهب په حواله د خپل قام خبره کول، د خپل ولس د حق خبره کول، او پښتانه دا مظلوم دي، ظلمونه کیږي په دې خاوره، بدامني ده، د دې د وسایلو تالان روان دی، نو دا د مذهب په حواله ضروري ځکه ده چې قرآن موږ ته دا پیغام راکوي، د رسول الله مبارک طریقې دا پیغام راکوي چې د مظلوم ولس او درېدل دا بېنهي اسلام دی.
د شتمنه پښتونخوا کتاب لیکوال مولانا خانزیبو چې د مشال رادیو همکار ظفر خان ورسره مرکه کړې وه. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. خادو آباد اوسئ.
دا مشال رادیو دا.
سندره خو ژوند او ژوند سندره دا
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبہ یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبہ یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.